یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی ډلیز برید په اړه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت په خبره د تلفاتو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. د برید پرون مازدیګر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د اشرف غني دوهم کاندید مرستیال امرالله صالح پر دفتر سوی دی چې په خپله ښاغلی صالح هم سربیرن پکې ټپي سوی دی. نور حال به وروسته واورو. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیوړانه کوي.
د مهمو خبرونو سرخط په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شلو تلور سوی او پولیس وای چې 50 تنه زخمیان سوی دي. ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پر امرالله صالح پرونی حمله په شدت غندلې ده. یوناما د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو له قانون سره دي سم چلند کوي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر دریو ته لوړ سوی. خبرونه واوري په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. د دې حملې د مرګ ژوبلې د شمیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر اعلان کړی دی. مخکې ویل سوي و چې درې تنه وژل سوي او 25 تنه زخمیان و. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر فیسبوک هم پرون لیکلي و چې د برید د پای ته رسېدو خبر ورکوي او ویلي و چې امنیتي ځواکونو د حملې په سیمه کې 50 تنه چې راایسار سوي و ژغورلي دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیه، هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د لپاره د کاندید د محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د حمله غندلې ده. زلمی خلزات تقریبا یو ساعت مخکې پر ټویټر لیکلي چې دا یو وحشیانه حمله وه او د تروریزم څرګند عمل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دې حملې د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګول ته وسپارل سي. خلزات ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند د افغانستان زرغون بهیر دفتر چې پرون د حمله ورباندې سوی د کابل د 15 حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او د هوایي ډګر د سړک ترمنځ پروت دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15 پای ته رسېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 18 یا د میزان په 16 دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې رسنۍ د انتخاباتو په تړاو ډېر مهم رول لوبولی سي او د جمهور رئیس محمد اشرف غني کنی فرمان ته اشاره ویلی چې ټول دولتي کارکونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه جمهوري ریاست ته کاندید دي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن به د هغه تهدید په وړاندې چې د کاندیدانو شورا ورکړی پریکړه کوي. د کاندیدانو شورا 12 غړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او انتخابات به تحریم کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یوه چارواکي عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده و آمدگی
دوی موږ انتخاباتو لپاره نیټه مخکې له مخکې اعلان کړی ده. موږ تیاری ورته نیولې ده او موږ به انتخابات په خپل وخت وکړو. موږ به نن د کاندیدانو د شورا له لوري راکړ سوي تهدید ته هم د ځواب په اړه وروستۍ پریکړه وکړو. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې مفصل رپورټ لرو. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 2 پولیس وژل سوي او یو زخمي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالشقایق شورش نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د کاپیسا مرکز ته نږدې د نوابات پر یو پوسټه حمله کړې وه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په یو فیستیوال کې پرون وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې چې د پولیسو په حواله درې تنه پکې وژل سوي او 15 زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي د دوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی. د ګیلروی ګارلیک فیستیوال پرون وروستۍ ورځ وه. د ګیلروی د ښار د پولیسو مشر سکاټ سمیت خبریالان ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یوه دقیقه کې د وسلوال وګړي پر ضد عملیات پیل کړل او هغه یې له منځه یووړ. د ایران د اټومي انرژۍ د موسسې رئیس علي اکبر صالحي وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلي عراق صالحي دا خبره پرون د ایران د پارلمان له غړو سره په کتنه کې کړې ده. درنې اوبه به د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریکټرونو کې کارول کېږي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرمنی میرانای ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر مړ سو. دای د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر سړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر پر ټویټر اعلان کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډله ییز برید کې د مرګ ژوبلې شمیر بدل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. په همدې اړه به د یوه کارپو نظر هم واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوی:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
نن د بیرغ ملی ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې وروستی راپور واوري. دا به هم واوري چې د هلمند ولایت څخه یو راپور راغلی دی چې سږ کال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه ډیره لوړه سوې ده. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلاجی کندار او بل ولایت قومتاش پانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرسي.
په دوه هم نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام لرو، اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکې می ویل، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز بریټ کې د مرګ ژوبلې شمیر ډیر سوی دی. د کورنۍ چار وزارت ویان ویل دی چې په هغه پیښه کې د وژل سوی شمیر شلو تنو ته رسیدلی دی او ټپیان هم شمیر ډیر شول سوی دی. د دې راپور جزئیات به زما همکار وصل وسال کابل را سره شریکي. وصل صاحب، خبرونه ته شرح لی.
زیات من جن تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سوش به وړاندې ز د پیخي ځای ته ورغلی وم د یو شمیر قربانیانو له کورنۍ سره خبرې لاغو خلکو سره مې وکړې چې کورونه دغه چاودنې او خطې پر مهال ویشوي او رن شوي دي. نو خلکو ته زیانونه اړولې دي په مالی لحاظ باندې. سیما کټمنغه ودانی د زرغون بهیر دفتر د ورسره خوا کې دوه درې نورې ودانی دي زیات شوې دي او سیما تقریبا یو ویرانې باندې بدل شوې. شاوخوا لک کورونه چې دي د ودانی خې ماتې شوې دي، کورونو کې ځینې نور وسایل مات شوې دي، په ځینو کورونو کې چې نږدې چاودنې ته تا اور لده او تقریبا زیاتره کورونه سوځیدلی. د شان خلکو ته مرګ شو په ټوله کې خلکو ته زیانونه دي. مال دوه تنو سره چې خبرې وکړې زکریا ده او هیڅ کیسه راته په دې ډول وکړه.
بار خطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکایم تنها در خانه مانده چطور مادرشانم نبود. تو خود دخترکایم چیغ زده بودم، ترسیده بودم، وحشت شده بودم. بسیار تاثیر بد اینم یا من ایران کنم با اولادایم، چی بتم شان، کجا زیر پایم چی آوار کنم. دیگه ایران مانده چی کنم، کجا برم برک دیم. چون خساره مرا باید بدن، دیگه من خود دیگه سکوی ندارم، دیگه ندارم.
بسیار صدای وحشتناک، اتاق پر از آتش و شیشه شده بود. یک حالت وحشتناک، یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت. از اتاق از آتش سوزی کار کردم، بعد دلاله آتش سوزی نبود، باقی دیگه رفتم از اتاق دیگه و ترون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت پیدا افتیده مردم از افتیدن و دو نرمی رقم به حالت بسیار غیر نرمال همینطور عجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن قدم رفتن.
دغه د پیخي قانونو ل وسوالو ډلو او هغه چې دغه کوي غوښتن چې باید د ملکیانو خوندو ته پام وکړي. بل دوی بل غوښتن دا و چې د وسمشیزو انتخاباتو نوماندې خپل یعنی غونډې پیچې هغه له مزاینو خلکو لورونو څخه لری وی. بلخوا د کوچارو وزارت بیا ویل چې په پیخه کې شاو خوشلو تنو ته مشوب ولا وخت او له دوسو زیات چمپیون شدی. نصرت ویل
مانان خونه مردم افغانستان با هدف قرار داد افراد ملکی یه بار دیگر چهلی و شیشان را نمایان ساخته و در پی یه حمله تعداد 20 نفر شهید و به تعداد 50 نفر دیگه هم زخم برداشته.
دغه پیخه پرون مازدیګر مهال بل خار 15 می او زیاروان زرغون به په دفتر شوه ده چې رومړی دغه دفتر مخاودنه شوه او روس بیا بریټکون کې دغه دفتر ودانې ته ټول اوسوسه جګړه وکړه. بلې فرې بجنې
بله ډیر زیات مننه کوم وصل وصال دوستانو. لمړی خو د اړیکې د خرابوالي له کبله بخښنه غواړم. د کابل سره زموږ اړیکې یو څه مشکل درلود، خو بیا هم غواړم په لنډو ټکو دا ووایم چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونۍ حملې کې شل تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. د دې برید د مرګروب لو دا شمېر د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهر پر خپل ټویټر باندې اعلان کړی ده او مخکې ویل شوی و چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه ورځ ویل و چې د برید پای ته رسیدو خبرې لیکلې او هم ویل و چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې 15 اتیا ایسر شوي خلک ژغورل دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امر الله صالح له دې برید روغ وتلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چې د انتخاباتو په درشل کې او دا چې د انتخاباتي کمپاینونه پایل سول رسمن پرون او د امنیتي وضعیت ورسره په همدې حالت کې دی، نو دا به د انتخاباتو پر دغه کمپاینو باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپو هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وو
دا غوډونه نه اول دي نه اخر دي. دا برنه بالکل دا چوکاله شدید دي په دې وختو کې جریان لري او په دې کې دوی پهلو دا تروریستي حملو ته شدیدی کړی دي او په مقتل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي تو هم دوی نه روزي حمله شروع کړی دي. نه دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په ترکیه کېږي، نا دوی هم ډیر تلفات لیدلی دي، ډیر تلفات ویني او ډیر لیدم په هر صورت تروریستي آل د پېښې قانون کې دا بشرنه غیر عمل ده، دا تروریستي آل ده، دا جان تقبیح کړی ده کوي طبعا پر روان د هم تاثیرات چې پر روان د خباتو په کمیسیون هم خپل ترات غورځوي او خلک هم انتخاباتو دي ورتاک د کمپاین ترک زړه نه خوري.
بله جنرال طيب په دغه برخه کې سو د حل لپاره حکومت باید په داسې اساس وختونو کې په داسې یو ډېر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بل هغې استفاده وکړي چې تاسو بېخو مخنیوی
ګوره پر دې صاحب دولت خو مې وختو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري ماهانه پرې لري هفته واري لري د مالیاتو پلان لري یعنی دولت ستراتیژي لري ستراتیژي موجوده ده پلان موجود ده او افغانستان ځخانه ګرځېده د مالیپي او مخالفین هم دلته ژوندي همدلته وجود دي دا مو داسې نه ده چې د موټر چې دوی فشار ورکوي دا موټر د دغه راځي او د مرام شاو نه راځي راسن د ټول سره تېرېږي دلته را رسېږي دا په داخل افغانستان کې همدلته په دلګې پلی کې
جنرال صاحب څه فکر کوئ چې دغه ډول پېښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا څه شی معنی لري دا د دې معنی لري غني حکومت نتینې حدون د غیپی خود مخیف په برخه کې پاتې لري
ګوره دا زمونږ د استخباراتي مانو په ارتباط زوایم چې څنګه څه نغری په استخباراتي شبکو شته په استخباراتي ګانو کې یعنی ناتواني شته ولې د نور د رتا دا دا دولت دواله وزارت دا قربانی کوي دا تلری
د پوزي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه ژغیده
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ سپاد بولس شپږنوي او د فم پر سله شهر پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای سي اوس به ورسو اقتصادي خبرونه ته چې ناجیه صفای وړاندې کوي
په بلخ کې د ناک باغ حاصلات سلنه زیات شدي استدوی وزارت ویان اکبر رستمی ازادی رادیو ته وویل چې د سر د بسکرانو اوایم ښه شوي دي
بولیای بلخ هم با داشتن آب و هوای مناسب برای بایناک بسیار مناسب است سطح تبر
سالهای په بلخ کې د محل په 1500 جریبه ځمکه کې د ناک باغونه جوړ شوي د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی پلان لري چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د میوو باغونه جوړ کړي افغان سوداګر بهرنیو مارکیټونو ته د افغان کیسو تولیداتو د سولو او ورته بازار موندنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوې د متشبثینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغان ازادي رادیو ته وویل د عمله بسکرانو ته هم پلونونه افغاني زیان رسیږي نوموړي وویل لژمنو سره سره بیا دوی ته د مارج زمینه نه ده برابره شوې دوی هڅې روانې دي څو بهرنیو هیوادونو ته د میوو د صادراتو زمینه برابره او د کابل په شازرای کې د زنی او بهایو اسارو سره افغاني په دی ډول بدلی یو امریکالر اتاوی افغاني نوی پولا یو روپی او اتیا افغاني تیا پولا یو سی پاوند شوی افغاني اتیا پولا یو سو ریال شل افغاني نوی پولا زر ایرانی تومان اک افغاني اتیا پولا او زر پسانی کا و نوی افغاني
له ناجی صفای تخمو اقتصادي خبرونه ووریداله اوس په نړیواله موضوع راوخلو د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس به د اگست میاشتې په نیمایي کې خپل دندې لریسي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دی به په کانګرس کې د ټکساس ایالت استازي جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومان کړی ملالی بشیر د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره را سره په استودیو کې د ملالی جان خبرونه تشریح کړي کدا راته وایي چې ډان کورتس له کوم ګوند سره تړاو لري او ولې خپل دندې لری کیږي
مننه جعفر باجانی دان کورس امریکایی سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. د ډونالد ټرمپ اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غشتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځله د سناتور په توګه کار کړی دی. کورس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کورس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی شوی و، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
بله، ملایشان جان رادکلیف چې تاسو ویل دی چې ترامپ غواړي د استخباراتي ادارې ریاست یې نومن کې، آیا پر یادو موضوعاتو له ترامپ سره هم نظر دی؟
هو، رادکلیف جمهور غوښتونکی او د ترامپ وفادار دی. ده د مولر پر تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان رادکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لرې کېږي. فریباجانې، دا به هم وایم چې د امریکا د قانون له مخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ډېره زیاته مننه کوم ملالی جانې. دوستانو، واموریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورټس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به بیرته وروګرځو افغانستان ته. د انتخاباتو موضوع چې توده ده، پر دې به یو راپور واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال همداشان له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
روس له هغه چې د افغانستان د ولسمشری د انتخابات تحریم انتخاب کمیسیون وایي نن باید په انتخاباتو باور ولري، په انتخاباتي مارزي پایل کړي. خو د دې کمیسیون د عمل دولس نوماندانو د تحریم د ګواښ په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د ولسم انتخابات به د مين پښپګمه خام خطر سره شي. وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو او خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخاب کمیسیون هم آمدگی نیولې ده چې مشر انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسې زه یې په اړه معلومات لرم، خو هیله مې دا ده چې دغسې کوم خبره ونه شي او هیله لرم چې نوماندان خپلو انتخاباتي زو ته دوام ورکړي. افغانستان د ولسمشرۍ د دولسو یې چې د نوماندانو ویلي دي چې که د روانې تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاح نه شي نو دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان او د را یو شمیر غړي شهاب کیمیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اوس یوازې انتخاباتي مبارزه نه داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل دا پروسه به پرې د خاغل کیمیا په خبره انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت هم ونه لري. خو پښتنه داده چې که دغه دو نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږ نوماندانو تر سره انتخابات شي. که د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا وایي د دولس انتخابات ټیمونو لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانوني مشروعیت تر لاندې نه راولي. د دې بنسټ اجبي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو هم تر سره کېدای شي.
له حقوقي پر موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولای شي د کومه غټه کړې محل ویش باندې کولای شي پروسه نه تیری د چا په ګټه باندې یا اصلا خپل موضوع سیاسی موضوع ده، حقوقی موضوع نه ده. در کوم ځای پر چې موږ ګورو که چې تر یو کاندیدا پر ده کاندیدان موجود فقط تر سره کیږي او بعد مخته تلای شي.
دی سیالی پایل شوی پرون د انتخاباتي مبارزو لومړی ورځ وخوی واځي د مشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبد الله او عبد الله عنایت حفیظ تر منځ او د دوی لخوا بلابل انتخاباتي غونډې تر سره د سید مجللی او ګلبدین تیار په ګډون یو شمېر انتخاباتي ټیمونه لیدي چې انتخابي سیالی په ټوتن کې پایل کړي په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي. اکرام ازادي کابل.
دوستانو د اکرام الله راپور خو مو واوریدی. یو ځل بیا د یادونه کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه کې تاسو ته زسته، خو دا به په لنډو زده تاسو وایم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي دی چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. یو بل موضوع دا ده چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې د زما د همکاري فیروزه عزیزی راپور ورو چې د کابل ښار د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او د کتلې دي چې دغه مراسم څنګه منځل کېږي.
زیاته مننه. لکه څنګه ویلې دلته په افغانستان کې په کابل کې نن د چا دا په دې نیټه کې د ښاغلي محمد اشرف غنی یا ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه مان لمخې دغه ورځ باندې په افغانستان د ملي مالکی کې چنن هم پکا. البته په سهار کې کله چې زه وتم هغه کې یو کمرنګ او چنن کومه ورځ ده، خو ورځ د لاسو بجونه یا ښار کې ګڼګونه پیدا سو بیرغ پلورونکي یا کسان چې بیرغونه خرڅول او رغل بازار ته ګڼګونه زیاته سو مقابل کې ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په دې کار کوه او خرڅوه.
اته بجې وو شپږ بجې
د یو ماشوم و ځای نومېده وبخې نومېده دولس کلان ویل چې په دې کاروبار ډېر ښه د شیرون ګرځي د دې د خپلواکۍ سلمه کلیزه هم رانږدې ده، نو دوی یو زیات په کار بوخي. همدارنګه کابل اوسیدونکی ځاځي سره مې خبرې دي، هغه وایي لپاره له دې نن مانځنه کوي د خپلې کورنۍ د خلکو ترمنځ هیواد پالنې احساس
دا خو د موږ د خپلواکۍ زده ورځ دی. دې په خاطر مې بیرغ وسته ټول افغانان ته مبارکي وایم.
محمد اسلام د کابل خر یو بل اوسیونکی و چې عبدالله غوښتل چې بیرغ واخلي، خپلو ملګرو همزولو همدارنګه خپلې کورنۍ او ماشومان وویشي او له دې ورځې منځنه وکړي. او ورو هم خپل خبرو کې دې ورځې دي او د یادونې ده چې د دې ورځې نو دې لپاره یو زیات دومره هغه ول چې لازمه ور نمانځنه ونه سوه. بلې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په ناجیه سفیر ته وایي چې د کابل چاپ رسپانو پر کوم موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر رسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید څه معنی لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دا دی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او حلو زلو په سیوري کې سړی ټاکنیزي حاصل ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نلی والتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه سدي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګه لیکلي، له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملي ژمنې وپیژني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي، بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشې او د هوا غزول نه وي بلکې عملي وي. د
په دې سره په رسیدلو په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلسې څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 30 تل ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاصه استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید غندلی دی. زلمی خلزاد تقریبا یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې د برید وحشیانه او د تروریزم څرګند عمل بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 15مه یا د میزان په 16مه دي. د ایران د اټومي انرژي د موثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. دا له هغې نړیوالې موافقې څخه سرغړونه ده چې ایران په 2015 میلادي کال کې کړې وه. د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد د ملي استخباراتو د ادارې رئیس بدل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کوټس ارزونې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وې. او د امریکا پولیس وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې چې وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې، د مړو شمیر 3 تل ورسوي او 12 تنه زخمیان دي.
مننه کوم فرشتي جلزي. دوستانو، تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه مو د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه ځانګړی ونیز پروګرام ته ورسو چې رحمت افغان چمتو کړی دی.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهور ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. د خصوصي مطبعو مسؤلین وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللي وسایلو مجهز دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمائندانو څخه هیله کوي چې د هواد ملي روحي علي تر بنسټ باندې او د خپل داخلي توازن د لوړولو په خاطر باندې د خپل تبلیغاتي پاڼو چاپ د هواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورویشتمې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمول اتلس کسان نوماند دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي مطبوع مسؤلین هم وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللو چاپي وسایلو سنبالی دي او اړتیا نه لیدل کیږي چې کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د تیرو انتخاباتو په څیر له هېواد بهر چاپ کړي. د دانش د خصوصي مطبعې مسؤل اسدالله دانش آزادي راډیو ته وویل
دلته داسې ماشینونه شته دي چې زموږ ګاونډي هېوادونو کې ډېر کم دي. ماشین مسله حل ده. دې ته خو ډېر د فلیکس ماشینونه چاپېږي او فلیکس هلته تقریبا په هر ځای کې شته دی، یعنې زموږ نه نیولې بیا تر نورو مطبعو پورې ټولو سره دا ستونزه حل ده. هر څه شته، امادګي نیول شوې ده. که دوی مراجعه وکړي مطبعو ته نو انشاءالله ستونزه نشته.
خاغلی دانش دا هم وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې ځینو کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په بهر کې چاپ کړي او یا یې دوستانو په بهر کې چاپاو دوی ته د سوغات په توګه رالیږلي چې دې کار د کورنیو مطبوع پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی و. د خصوصي مطبوع نور مسؤلین هم هیله ښیي چې کاندیدان دې د دغه صنعت د ودې او یو شمیر کسانو ته د کارموندنې په خاطر خپل تبلیغاتي مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان هم موافق دي چې د کاندیدانو تبلیغاتي مواد په کورنیو مطبوع کې چاپ شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید چې کمپاینونه به څو میاشتې دوام وکړي. یو کاندید کولای سي چې په کمپاینونو کې څومره پیسې مصرف کړي، په کومو وسایلو کمپاین کېدای سي، کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په کمپاینونو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمي، د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ابراهیمي صاحب نه شروع کوو. کمپاینونه کله پیلیږي او څومره وخت دوام کی مېرمنې؟
برام خدا و برز سلام جناب افغان صاحب و تشکر از اینکه بر رادیوی پرشنونده شما دعوت کردین و همچنان جناب اقبال صاحب. قسمی که شما میدانین ما روز به روز مطابق تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به پیش میریم. قرار است هفته آینده تاریخ 6 اسد روز یک شنبه رسما روند کارزارهای انتخاباتی و کمپاین‌های انتخاباتی آغاز خواهد شد و بین 18 تن از کاندیدای محترم ریاست جمهوری برنامه برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. بعد از او 48 ساعت دوره سکوت است، یعنی که هیچ کاندید حق نداره که به کارزارهای انتخاباتی یا کمپاین‌های انتخاباتی خود ادامه بدن، یعنی یا اجازه میتن به مردم افغانستان که مردم بعد از 2 ماه کمپاین‌های 48 ساعت دوره سکوت هست که مردم به شکل بسیار آرام و دقیق فکر کنن که برای کدام کاندیدی که مورد نظرشان است که اونم پلان‌ها و برنامه‌هایشان انتخاب کردن زایمانده خود انتخاب بکنن و در روز انتخابات که شش میزان است برن به روز انتخابات. تا تاریخ 3 ماه میزان پروسه ادامه خواهد داشت که به مدت تقریبا 2 ماه و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در پلی ازی که پلانا و برنامه خود به پیش میبره لایحه مصارف کارزارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری را تصویب و نهایی ساخته که کاندیدای ریاست جمهوری محترم میتوانند در مطابقت به این لایحه و طرز العمل ها تمام کارزارهای انتخاباتی خود منسجم و به پیش برن.
اقبال محترم، کمپین چه ډول کیږي او څوک ولای سي چې ډول کمپاینونه وکړي؟ ولس برخه اخیستای سي او خپله د کاندیدان باید په کومه برخه کې کمپاین وکړي او په څه ډول کمپاین وکړي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ابراهیمي صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو قانون شپږویشتمه ماده کې کمپاین څرنګوالی دا مسایل هم تعریفوي او د ټاکنو کمیسیون خپله چې هغه کومه لایحه د دې لپاره جوړه کړې هلته هم یو فیصله تعریف او یو عامه پوهاوی غوندې وړاندې شوی چې کاندیدان د خپلې برنامې اهداف او کم چې راتلونکي کې دوی واک ته رسیږي څه به د ولس لپاره وړاندې کړي، څه مثبت بدلون د خلکو په اقتصادي، سیاسي، نظامی، ټولنیز او تعلیمی یا په بل عبارت په ژوند کې چې ټول په بر کې ونیسو، څه بدلون، څه بهبود به راشي او د دوی تفاوت به له اوسني حالت سره او همدا شان کوم کسان چې دوی سره په سیالۍ کې ولاړ دي له دوی سره به څه وي، یعنی څه بهتر والی به لري. د دغو برنامو، پروګرامو، اهدافو او طرحو وړاندې کول په مختلفو بڼو سره، کوم څه چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون لایحه ورته تعریفوي، د هغه په چوکاټ کې خپل ولس ته وړاندې کول، هغه څه په ژوندۍ بڼه، څه په لیکلې بڼه، څه د لویو جلساتو له لارې نه، څه د خوله په خوله په اصطلاح ویلو له لارې نه، چې کیدای سي ټول موږ په اصطلاح لیست نسو کړی، د دغو مسایلو شریکول، وړاندې کول او د خلکو ذهنونو خلاصول دا ټاکنیز کمپاین ده چې په اصطلاح په نوره نړۍ کې هم کیږي، د موږ په نافذه قوانینو کې هم تعریف شوی ده او په اصطلاح دا یې همغه طبیعي او انساني لاره ده.
اقبال صاحب، که موږ تاسې متوجه واوسیږو، څو میاشتې چې د انتخاباتو پروسې پیل شوې دي، البته رسمن کمپاین نه ده پیل شوې، ځینو کاندیدانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه وکړل، دغه په کمپاین کې راځي او د قانون له مخې باید کومه جزا ورته وټاکل شي؟
ښه، یو شی چې جناب افغان صاحب ورته پام وکړو هغه دا ده چې موږ یو خو په اصطلاح قضایي او قانوني اسناد او شواهد لرو، یو دا دی چې تاسو یو کار کوئ خو هلته تاسو داسې اسناد شواهد نه پرېږدي چې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راسي، یا حد اقل د ټاکنو د قانون له مخې نه چې شپږ نویمه ماده په دې اړه صراحت لري د هغه پر بنیاد تاسو تعدیب شي. زه فکر کوم او البته تنا فکر نه ده، یو واقعیت ده چې کمپاین عملا پیل شوی روان ده، د پښتو په اصطلاح په خره په ترپ سره روان ده، خو په اصطلاح په هغه تعریف کې ځان نه ده ور برابر کړی په هغه چوکاټ کې چې بیا د صالحه ادارې او ارګانونه دوی د وکولی سي دوی د په هغه چوکاټ کې راګیر کې او بیا د ورته انتخاباتي تخطیو جزاګانې واوروي. مثلا په د ټاکنو د قانون په 28مه ماده لومړی فقره دیرلسم جز، دیرلسم جز یو دیرسم جز واضح، څوک چې په ټاکنیزو منډو ترډو او کمپاینونو کې تخطی کوي، مثلا لسم جز واضح د هغه کمپاینی موده چې ده، هغه شپېته ورځې چې دوی ته ټاکل شوي دي، لاغنه یا وړاندې او یا وروسته دوی دغه کړنه ترسره کوي، نو بیا هلته دومه فقره د همدغې مادې هغه په اصطلاح تعدیبي جزاګانې هم دوی ته ټاکل شوي چې له 50,000 نه تر 80,000 افغانیو پورې دوی جریمه کیږي. ښه، زه فکر کوم چې اوس څو کسان یا په اصطلاح کم ټیم ډیر کمپاینونه کوي، څوک چې د
قدرت
عملا پیل ده او روان ده او چې نور هم په بلو بڼو پیل کړی ده.
ابراهیم صاحب محترم، مخکې اقبال صاحب یادونه وکړه چې له وخت مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي، د انتخاباتو قانون کې څه راغلي دي، د هغه خلکو لپاره جزا څه ده؟ او بله پوښتنه ده چې د دې لپاره چې کمپاینونه پیل شي یو بل باندې تعرض ونه سي، د لپاره چې انسان هغه حقوقي شخصیت ته زیان ونه رسیږي، ټولنې ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، د تاسې کاندیدانو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړی د سپارښتنې مرتسه دي؟
بله، دقیقا جناب افغان صاحب، زمانی که فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی هیچ کاندید محترم حق ندارد که به گونه های مختلف کمپاین بکنن. این خودش تخطی تخلف انتخاباتی هست که در این رابطه تمام شهروندان افغانستان و کاندیدای محترم دیگه میتونن که اعتراضاتشان و شکایاتشان مبنی بر آغاز کمپاین های پیش از وقت په کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن، چون وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است که ایره بررسی بکنن و کمیته رسانه های ما که کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ایره رابطه میتونن که رسانه های و منابع که تخطی میورزن ایره رسیدگی بکنن. بله، در اصول رفتار موارد مشخص هست که در زمان کارزارهای انتخاباتی هیچ کاندید محترم نمیتونند که حتی حرمت به یکی دیگر چی بکنن، شخصیت یکی دیگر زیر سوال ببرن و توهین تحقیر بکنن و موارد، همه موارد اونجا مشخص هست که مطابق از او تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یا برخورد بکنن، مطابق از او رفتار بکنن. در پله از اینکه هزینه مصارف از یا مشخص هست، ثبت دارایی از یا مشخص هست، درآمد یا منابع مالی
وقت لامدی چیکی تراسم خدا چی تاسی یادونه ورته وکړه. د قانون لمخې یو کاندید څومره حق لري چې په خپل انتخاباتي منډو ترلو کې څومره مصرف وکړي؟
خب اونجا در طرز عمل که نو تصویب شده به اساس واجزین شرایط در هر حوزه انتخاباتی هست. ما 33 حوزه انتخاباتی، 34 ولایت افغانستان که 34 حوزه انتخاباتی هست و دو حوزه دیگه که بهل و هنود و کوچی ها هست که در مجموع 36 حوزه انتخاباتی
خود میشه. خود جمهوری ریاست که بیاوه انتخاباتی حوزه ورن جوری که تورن؟
نه تمام کلش یک حوزه، اما نه به حساب این مورد نیست که 36، چون ما 36 حوزه انتخاباتی داریم که در هر حوزه مثلا
پدر بکنه سره دی جمهوری ریاست په انتخاباتو که ټول افغانستان یو حوزه کیږي.
دقیقاً، چون ما به انتخابات پارلمانی ما گفتیم که 36 حوزه ما داشته.
بله
که اینال باز در حساب مصارف که هر حوزه را به حساب مصرف میگم او کل درست است موضوع شما که برای کل انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه هست، چون هر کس میتونه به می 18 تن از کاندیدای ریاست جمهوری محترم رای بده، اما موردی است که سطح مصارف نظر به هر حوزه فرق میکنه، واجدین شرایط اینجا موضوع محاسبه اینجا است که در هر ولایت چقدر رای دهنده ما داریم، موضوع واجدین شرایط است که در هر حوزه، موضوع جغرافیه هست که موضوع مطرح است، سبل عبور بودن، مشکلات، موضوع امنیتی، همه موارد در این موارد هست که مشخص هست که تمام کاندیدای محترم مطابق قضو باید برخورد بکنن. اما هزینه از این که باز به جزئیات براتون میگیم که در کدام ولایت به چی حد است که در مجموع چی هزینه میشه که باز بعدا با شما با جزئیات فعلا کمیته ما سر از این کار میکنه و ریاست حقوق مکلفیت داره که تمام موارد بررسی بکنه و تمام کاندیدای ریاست جمهوری ازشان در اصول رفتار ازشان تعهد گرفته شده که بیاین اصول یا مراعات بکنن، هزینه مصارفشان گزارش دهی باشن، موارد بانکیشان همش مشخص باشه، اکانت بانکیشان که امو تمام کمک هایی که موارد می آیم معلوم باشه، از اینهای خارجی ریا نمیتونن بچنون، ای جرم انتخاباتی هست در صورت که دیده شد و امرشان خیلی برخورد میشه و در یک بخش کلی سریع همی ثبت داراییشان است که دارایی منقول و غیر منقول. و در پلی ازی ما روز گذشته با تمام کنید ریاست جمهوری در رابطه با آمادگی خود و بعض مواردی که ما امرشان مشخص کردیم که با مطابق قضیه شما رفتار بکنیم، ما جلسه داشتیم و همچنان با شورای محترم ما نشست داشتیم که ما بتوانیم چطور از کاندیدای محترم که تعهد گرفتیم باز هم تعهد برشان آگاهی بدیم که در کدام مناطق، در کدام جاها، در کدام موارد میتونن یا بلبورد هایشان پوستر هایشان یا شان نشر بکنن، به خاطر که بر ما نظم آمه، صفایی و زیبایی شهر خیلی مهم است که در این رابطه ما موارد هست که امیدوار هستیم که همشان در صفایی و نظم آمه در پلی ازی که به که دیگه احترام دارن، احترام میکنن، این موارد رو مد نظر بگیرن.
اقبال سه مگت است در تیر انتخابات و تجربه لرو در ولسی جرگی هم دارنگ در جمهور ریاست جنو کاندیدان یو بلت توهین و کس پکاوای وکل جنی ملی گاتی تر پولان دکلاله، یعنی په قانون کې داسې موارد شته کله چې یو څوک په کمپاینونو کې د قوم پرستی یا سم پرستی یا ملت پرستی هلې ځلې کې او په دې سړه غواړي د خلکو اذهان ځان طرف ته راواړي او سره څنګ کې ملي ګټو ته زیان ورسیږي. په قانون کې داسې موارد شته چې دا کس لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟
ښه، د قانون ډیری موارد پیشبینی کړي، خصوصا د توهین او د تحقیر مسله
دا په طرز العمل کې به م فکر کوم چې ابراهیمی صاحب ورته اشاره لرله، شاید دا نورم پیسره تصریح کې، ځکه په قانوني لحاظ ټول مواد په قانون کې درجول سخت وي، نو د هغه په خاطر به هغه ته مقرره جوړي او په هغه طرز العمل جوړي چې هغه فیصله تفصیل سي او تجزیه سي وړکی سي او بند بند سي چې وکولی سي ټول موارد فیصله په هغه کې درج شي، یو 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 واضح چارچوکاټ د انتخاباتي کمپاینونو وي. نو زه په دې تر اوسه لا نه پوهېږم چې دوی به دې ته څه ور اضافه کړي، کومې فیصله جزاګانې به ورته وټاکي، ولې عمومیت همدغه دي چې د دې حق نه لري او دا یو ټاکنیز تخطی او کلکس ترسی بیا جرم باندې اوړي چې قصه فیصله
ودلته کړل. تیر انتخاباتو لیدل کله چې چاته توهین کړی د په نغدي جرمو باندې مجرم شوی دی، ادر کمی پیسې کاندیدانو کولای شي پیسې ورکړي بیا هم تکرار نه غلطي وکړي. یعنی
هو دا خبره ساسو ډیره په ځای خبره ده. دلته یو مشکل لوی دا پروت ده چې جناب افغان صاحب موږ یو موارد لرو پیسلای یو متن لرو یا پیسلای یو قانوني نص لرو چې دا کار دی نه کیږي. مثلا د اتنوی ممادی لسم در لسم یو دیرشم جز دا وای چې تاسو له دولتي منابعو کار ماخلی، دا وای چې تاسو د هغه ټاکلي مودې څخه مخکې ورسته تاسو کمپاین مکوي. مثلا دا چې تاسو له بهرنیو سیاسي او ډیپلوماټیک ادارو نه پیسلام مرسته مغواړي، مالی سرچینې مصارف او حدود موبایل ټول واضح او 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 سپین وي، تاسو به کمیسون ته گزارش ورکوي. ښه، دا خو یو متن د قانوني یو نص ده، تطبیق چې د دې ده د انسانان کوي. ما په خوام د بحثو کې دا خبره کړې ده، انساني مسله ده، موږ باید انساني فطرت او طبیعت په اصطلاح نه په سیاست کې لیادو واسو او نه په ټاکنیزو منډو تروړو کې او نورو برخو کې. دلته ده چې بیا دوی دغه 50,000 افغانۍ چې دوی ورته ټاکلي تر 1,00,000 افغانۍ پورې دا د هر کاندیدا دغه د کاندیدانو د ټیم په اصطلاح دغه د سکرتر د ټلیفون دی ویورز مصرف هم په دې نه سیاد زیات وي. خو قانون دا جرم ورته جزا ورته ټکلا ول، خو ډیرای د دې په اصطلاح گیر کیږي نه، چون ولې من هغه لیول او
سرغړونې دوم زیات وي چې رسیدګي ورته نشي کړنه
پرته چې دانه کیږي، ځکه چې په تیر دغه ل 2000 لومړی نه تر دې خو په داسو دورو ټاکونو کې د افغانستان خلک خپل کمیسون منګ د دې شاهدانو چې د دې د خو ډیر زلا وای چې واړه موارد تر دې ډیر ستر او ستر او ستر موارد چې په اصطلاح کور نسو و نسو پوښولای، خو بیا بل اخر قانوني پیشبینی کړي.
ابراهیمی صاحب مخکې یادونه حقپال صاحب ورته وکړه، وایي قوانین شته خو د تطبیق مراحل کې داسې ستونزې ولري، او د دې لپاره چې دغه تطبیق سي او په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو وسایتو نه استفاده ونیسي، امکاناتو نه استفاده ونیسي. په داسې حال کې چې موږ تاسو لرو ځینې کاندیدان برحاله حکومتي چوکۍ لري، نو د دې لپاره چې دغه استفاده له دولتي امکاناتو نه ونیسي قانون کې څه راغلي دي؟ کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
تشکر جناب افغان صاحب. همه موارد واضح هست که هیچ کس هیچ کاندید محترم نمیتونن که از امکانات دولتی استفاده بکنن به نوع اقسام میشه که باش در مجموع، اما در صورتی که مصرف میشه همه گی یکسان مصرف کردن میتونی، واضح هست اینجا. رسیدگی به اعتراضات شکایات مبنی بر چنین موارد از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است. کمیسیون شکایت انتخاباتی در پلی از این دقیقا بله، ما همکار هستیم، همگار هستیم، همیشه همکار همگام هستیم. همیشه مردو کمیسیون ها بین خود خیلی ارتباط کاری خیلی نزدیک داره و روابط خیلی تنگاتنگشان خیلی زیاد هست. و در این رابطه ما هفته قبل ما همین هفته روز شنبه ما کنفرانس هم داشتیم، شما در جریان هستین در رابطه با همکاری ما. ما این دفعه امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم قاطعی بگیره، هر کسی که به هر سطحی که باشه، هر کاندید محترم با تمرش مطابق مواد قانون طرز عمل ها لوایح همراهشون برخورد صورت بگیره. و در رابطه هم صحبت شده که کسایی که تخطی می ورزن امی در پلی ازی که یا نقدی نه به شکل نقد یا جریمه میشن، در پلی ازی مورد باشه که تا حذف زیاد از فهرست نهایی موضوع مطرح شده باته و این موضوع باشه تا ما بتانیم که فضای کارزارهای انتخاباتی رو کنترل خوبتر بتانیم و بتانیم که دو ما یک روند کارزارهای انتخاباتی خیلی خوبتر و بهتر داشته باشیم. به هیچ عنوان قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات نیست که افراد اشخاصی که میخوان به گونه های مختلف از کارزارهای انتخاباتی سوء استفاده بکنن و این پروسه ملی را خدشه‌دار بسازن. ما به هیچ عنوان بازی موافق نیستیم و در این رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به تمام اعتراضات شکایت رسید و از تمام شهروندان میخواییم در صورتی که اسناد مدارک دارن موارد هست میتونن شکایت هایشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه رسیدگی نماین.
اقبال صاحب عمده پختن بلت تاسی نتکرار رو کچیری لدولتی امکانات و وسایط و وسایل استفاده کیگی باید چی دولوسی؟ یعنی طول کاندیدان یو دولو کی؟ کاندیدان زیادو کی و نیمه کم کی؟ اصلا په قانون کې دغه نه استفاده کول څه ډول وضاحت لري؟
ښه، ما مخکې اشاره لرله چې قانون خو دا په عمومي لحاظ منع کړی چې له دولتي امکاناتو د کار نه اخیستل کې. تاسو تنوی ممادې یو دیرشم جز په صراحت همدغه خبره کوي چې له دولتي امکاناتو منابعو څخه د کار نه اخیستل کېږي. خو دلته مشکل لوی پروت ده په عملي لحاظ، دا خو د قانون خبره ده چې تاسو یو شمېر کاندیدان د دوی ټیمونه عملا په پیسره د قدرت پر رهبری کی دی، د حکومت پر رهبری کی دی او د غویل الف نتریا هر سفر، هر خبره، هر مجلس د دی اوسیدو ځای پیسره د بوټونی ول تر خلی پورې د دولتي امکانات دی او منابع دی چې دوی کاروي. دلته زه یو خبر کوم جناب افغان صاحب چې یو پیسره په عمل کې او سیاسي تعامل ده، یو د موږ د قانون خبره ده. قانون غریب خو وایي چې تاسو دا کار مه کوئ، خو دا چې څوک به تطبیقوي هغه څوک چې د حکومت په رهبرۍ کې وي. په ټول درناوي چې زه ابراهیمي صاحب ته لرم، مثلا دا د کمیسیون چارواکي، دا څوک چې په اصطلاح د شکایت کمیسیون چارواکي، څوک چې باید دوی په اصطلاح راکش کاندي چې تاسو دا تخطی کړي او دا جرایم چې هغه جرایم درانده دي او تخطی په اصطلاح نقدي مجازات چې ما مخکې زنه ته اشاره لرله، دا به یو متن وی چې د کاغذ په مخ پرود خو په عمل کې یو شی ګوري. تاسو ګوري دغه هر جلسه چې تاسو کوي د یو ټاکنیز کمپاین کې شمیرل کیږي څوک چې کاندید وي. هر جلسه چې تاسو کوي، هر لیدنه چې تاسو کوي، په اصطلاح خلک چې راغواړي، هر سفر چې تاسو کوي، هر پروژه چې تاسو پرانیزي، هر وعده چې خلکو سره کوي، چون کمپاین خوده چې ته د خلکو روان تغییر کې او په اصطلاح ځان په نفع مثبت پکچر وړاندې کې، تصویر وړاندې کې، هغوی له ځان نه راضي کاندي چې په اصطلاح له مانه به بل ښه خادم تاسو ته نه وي. یعنی که ته دا د کمپاین لفظ ورکوې که نه ورکې، دا کمپاین ده او عملا لوی ټیمونه د قدرت په راس کې دي، هم د ټاکنو کمیسیون، هم د شکایتو کمیسیون. دوی تر سیوري لاندې مخته ځي، په اصطلاح هفته کې یو یا دو جلسې ورسره منظمې لري، له هغې جنه هدایت اخلي. نو زما نظر دا ده افغان صاحب چې قانون خو دا خبرې کړي چې تاسو مه کوئ، خو تاسو دا اوس په قدرت کې یاستئ، تاسو باید استعفا کړې وای، تاسو باید نه وای په قدرت کې، ځکه تاسو کاندید یاستئ که نه. چې دغه مخالفین اعتراض هم همدغه وغه د جوزا د لومړۍ خبره بحث مطرح کېده. نو اوس که موږ هر څه مره په دې مسله په اصطلاح پرده را اچوو او ووایو چې دا ولا امنیتي وضعیت ته په کتو سره او اجتماعي وضعیت ته په کتو سره او سیاسي وضعیت ته په کتو سره، دا نو موږ توجیه ده بالکل دې ته توجیه هر وخت کې برابرېدای سي. خو که تاسو بیا راځئ د قانون بحث کوئ، قانون خو خپله پیشبیني کړي، هغه په اصطلاح امر نهی واضح ویلې ده. دا چې بیا سیاسي زعیمان، سیاسي سیستم، د سیاست چلوونکي دا رعایت کوي او تطبیقي او کنه، دا بیل بحث ده.
ابراهیم صاحب که په ټولو کې دا بحث را جمع کړو، تاسو سپارښتنې څه دي؟ کاندیدانو ته سپارښتنې څه دي؟ په کومو اصولو چوکاټ کې کمپاینو کې خلکو ته سپارښتنې څه دي؟ هغه تخطی یا درغلی چې په کمپاینو په مرمحال کېږي، تاسو سره د دې په رسولو کې څه مرسته وکړي؟ تاسو سپارښتنې څه دي؟
ما سوم شهروندان اولی میخوایم کې مطابق پلان و برنامه هر کاندید مطابق تعهدشان رای بتن و ای زعیم آیندیشان به اساس برنامه و پلانشان انتخاب بکنن. در پهلی ازی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار همگام باشن و در مواردی که میبینن که افراد اشخاصی که سوء استفاده میکنن این پروسه را خدشه‌دار میسازن، یا افراد اشخاصی که تقلب سازماندهی شده میکنن یا تقلب میکنن، یا ما را و کمیسیون شکایت در جریان بانن، رسانه ها را همشان، و در پلی از این نقش رسانه های محترم که شما واقعا نقش خیلی برازنده داشتین، دارین و همیشه هم کار بودین، اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، شهروندان افغانستان خیلی مکلفیت بزرگی دارن نسبت به پروسه ملیشان که همشان بیان در پروسه بر کاندیدا ما اصول رفتار پیش از او که است یک تعهد ازشان گرفتیم که باید اصول رفتار مراعات بکنن. اولی که در کارزارهای انتخاباتیشان سبب حد حرمت به دیگر چه نکنن، یعنی توهین تحقیر که دیگر نکنن، مصارفشان واضح هست که از کجا منابع به دست آورده میتونن.
در افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حق پال تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسیون
خبرتو لپاره ځنګړې